ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون پر اغیزو بحث لرو. یو لور ته په افغانستان کې اوړی ګرم شوی، بل لور ته په یوه نیم ځای کې سخت ورشتونه وشي، سیلونه راشي، خو د سیل له تېرېدو وروسته هوا بیرته توده شي. د اقلیم د بدلون په برخه کې چارواکي څه کولی شي او خلک څه کولی شي؟ دا او په دې اړه نور سوالونه له خپلو میلمنو سره دلته په دې خبرونه کې شریکوو. په دې خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده، جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال ته مو بلنه ورکړې ده، او سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې د اقلیم د برخې فعال ته مو بلنه ورکړې ده چې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړي. له جاوید کریمی سره مو چې په ننګرهار کې مدني فعال ده رابطه ټینګه شوې ده. کریمی صاحب، تاسو خبرونې ته شر اخلي، تاسو په ننګرهار کې مدني فعالیت کوي د چاپیریال په برخه کې، که یو څه توضیح ورکړي دا ازادي راډیو اورېدونکو ته څه ډول فعالیت کوي؟
شیبر صاحب، تر ټولو لومړی تاسو ته او ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه ونه کې هیلو. تاسو جریان کې اسئ چې دلته په ننګرهار کې چون ننګرهار یو ګرمسیر ولسوالي ولایت دی او دلته موسم ګرم وي، نو په دې سیندونو کې لمباګان ډېر عام شوي او چې ډېر تلفات یې هم درلودل، ډېر ځوانان او زموږ ګلالي ماشومان دلته تاسو شول او له موږ ولاړل. نو په دې برخه کې موږ مختلف هغه وکړې کمپاینونه وکړو او په دې برخه کې هم په آیو د عام آگاهي یو برنامه په لاره چولې.
ترشنا آسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه.
کریمی صاحب، د دې ګرمې هوا له امله ازادي راډیو په وروستیو کې راپورونه درلودل چې په کندهار او هلمند کې هم یو شمیر ځوانان او خصوصا ماشومان چې په سیندونو کې لامبل هغوی اوبه وړي دي، او یو راپور خو دا وایي چې د تیر یوه کال په ترڅ کې په لسګونو کسان په هلمند او په کندهار کې اوبه وړي دي. په ننګرهار کې تاسو چې دا مدني فعالیت کوي، څه اطلاعات مو ترلاسه کړي دي چې څومره کسان به تخمینا د اوبو ښکار شوي وي سږ کال په اوړي کې؟
شمار صاحب، د عامې روغتیا د وزارت د ویان په اساس د هیواد مختلفو ولایتونو کې تقریبا 190 تنه هیوادوال د اوبو کې ډوب شوي او ژوند لاسه ورکړی. چې لږ جملې نه 110 تنه یې ټپي حالت کې روغتون ته انتقال شوي دي، او نور داسې اشایو ارقام هم شته چې مثال هغه به ثبت شوي نه اوسي، خو قضایا ویشته ډېری ځوانان په دې کې هغه سوي. موږ هره دویمه ورځ په ننګرهار کې د دې خبرې شاهدان یو چې یو ځوان اوبه وړی د هغه جسد ورک دی او کورنۍ لالهان ده ورپسې. نو دغه پېښې تقریبا هر کال په اوړي په موسم کې زیات وي، یو سږ کال نسبت نورو کلونو ته زما فکر زیات و.
ستاسو دا مدني فعالیت څه ګټه وکړله چې فکر کوي چې ځینې کسان به له لامبو راګرځول شوي وي؟
دا داسې یو هغه ده چې د اندازې ګیري هغه نه ده چې انسان و چې انسان دومره کسان اگر ګرځول شوي طبعا خپل هغه عامه پوهاوی یا د عامه چې ده په یو خپل اثر لري. ممکن یو څو کسان له دغه هغه نه مستفید شوي وي او دوی یو آګاهي له ترلاسه کړي وي، کورنیو کې خلک خبر شوي، خپل اولادونو پوښتنه کوي چې اولاد مو چېرته دی، لمبات خو به نه وي تللی. حتما تاثیر به لري، ولې موږ چې کوم هغه کمپاین ترسره کړ دامت پوهاوی، نو تر ډېرو خلکو دا کمپاین ورسېده، دوه ورځې دوام وکړ، بیا وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د کمپاین دوام وکړ. یعنی تر ډېره کچه په لرې پرتو سیمو کې هم خلک خبر شول دغه کمپاین، او خلک زه مطمئن یم چې دوی به دغه هغه نه اګه سوي اوسي او خپل اولادونه به خپل ځانونه به هم ساتلي وي. نو تاغه وروسته که زه دا وکړم چې موږ ډېر دغه کم خبرونه ترلاسه کړي چې ځوانان وري، نو دا به بېځایه نه اوسي.
مننه کریمی صاحب. سید محمد سلیمان خیل له چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال هم له افغانستانه په ټلیفون را سره دی، د دوی هم هرکلی کوم. سلیمان خیل صاحب، تاسو چې په دې برخه کې فعالیت کوي، څرنګه دا وضعیت څرنګه ارزوي د افغانستان خصوصا په دغه وروستیو کې؟
وعلیکم السلام، تاسو اوریدونکو ته خدای دې کړي چې ټول ښه روغ اوسېږي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اقلیم بدلون په افغانستان کې نه یوازې په ټوله نړۍ کې رامنځته شوی ده، او ورځ تر بلې د دې د بیا او هغه کوم پیامتونه چې راځي ټول تخکر کیږي. خو خبره دا ده چې په مختلفو هیوادو کې حالته هغوی ټیکنالوژي، اقتصاد او همدسې ښه متخصصین لري چې تر څو د دې مخنیوی وکړي او یا حداقل هغه د تلفاتو شمیر کم کړي. خو متاسفانه په افغانستان کې د نشتون د کوم شیانو چې ویلې د دې نشتون د دې باعث ګرځېدلی ده چې موږ په افغانستان کې زیانونه ډېر ووینو. تاسو شاید وایي نور دوستان هم شاید وو چې په دغه یو دوه کالو کې همنګه د اقلیم بدلون نه چې کوم ناورینونه راغلل په افغانستان کې ټول د خلکو نه ځاني او مالي تاوانونه یې واخیستل، لکه وچکالۍ ګانې موږ درې څلور کاله پر لپسې تیرې کړې. هغې نه بعد بیا سیلابونه راغلل په شمالي او شمال شرقي ولایتو کې لکه بغلان، بدخشان، تخار، کندوز او همداسې بیا په ننګرهار کې سیلاب راغی، بیا راغی په ننګرهار کې سیلاب، اوس مخکې بیا په پنجشیر کې راغلی ده دوه دوه ورځې هم کېږي. نو هغې نه مخکې که موږ وګورو که با هیڅ شکل سیلاب خو متاسفانه د هوا ګرم اقلیم بدلون بعضې اشارات او بعضې داسې امراض زیات کړل په وطن کې چې د کروندګرو زراعتي محصولات یې له منځه یوړل یا محصولات یې ډېر کم کړل. نو دا ټول د اقلیم بدلون هغې دي چې په افغانستان کې موږ ورځ تر بلې وینو. او هغې نه اخوا چې ډېر مهمه خبره ده چې دې باندې به خبرې به وکړو چې متاسفانه افغانستان د هغه هیوادو څخه ده چې د اقلیم بدلون په جوړېدو کې هیڅ ونډه نه لري. خو بیا خوته چې بیا ګورو چې ډېر زیانمن شوی هیواد هم ده. د راپورونو پر بنسټ افغانستان د یو له هغه شپږ له هغه هیوادونه راځي چې ډېر زیات زیانمن شوی ده.
سلیمان خیر صاحب، په دې شک نشته چې افغانستان ډیر زیانمن هیواد دی او تاسو چې څنګه اشاره ورته وکړه، ملګرو ملتونو هم دا ویلي وو چې په شپږو هغو هیوادونو کې شمیرل کیږي چې د اقلیم د بدلون له زیانونو سره مخامخ دی. اما تاسو یو جالب موضوع ته اشاره وکړه، تاسو ویل چې د اقلیم د بدلون اغیز په کرهنه باندې هم شته، خصوصا ځینې امراضو د شان ممکن ورسره پیدا شي او پیدا شوي دي. په دې برخه کې یو څه وضاحت ورکړئ نور.
او بالکل، لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، زیاترینه اغیزې په زراعتي محصولاتو باندې یا په کروندګرو باندې کېږي، ځکه که چېرې هوا ګرمه شي اول همدا چې علمي له نظره موږ ورته وګورو هغه کوم بوټی چې ده یا کوم شی چې موږ کرو په ځمکه کې کېدای شي هغه د رشد یا د ودې دوران پوره نه شي یا ګرمي ډېره شي هغه زر وده ونه کړي، زر له ځمکې نه ونه وځي. یو مثلا یعنی په ایکولوژیکي له نظر نه هغه باندې اغیزې راځي د هغه بوټی چې موږ په ځمکه کې کرو. او دومه مسله دا ده چې که چیرې هوا ګرمه شي ایکوسیستم چې موږ وایو د ژوندي موجوداتو هغه سیستم هغه له منځه ځي یا یو رقم ته ګډوډ کېږي. په دې مفهوم چې په ساده ډول به ورته ووایم، که چیرې هوا ګرمه شي بعضې امراض او حشراتو ته دغه زمینه مساعده کېږي چې دوی ښه وده وکړي. کله چې حشرات او امراض او آفات ښه وده وکړه په ګرمه هوا کې، په مناسبه هوا کې چې دوی ته ګرمي ښه هوا ده، هغه وخت بیا په محصولاتو باندې، زراعتي محصولاتو باندې عملې کوي او دغه له منځه وړي. او د دې ترڅنګ اقلیم بله هغه داله چې ناورین داله چې اقلیم چې بدلون وکړي، هوا ګرمه شي، هغه بوټي او نباتات له زراعتي له اړخ نه چې موږ ورته فکر وکړو هغه ډېرې اوبو ته ضرورت لري. او متاسفانه چې اوبو اول ډېره ګرمه شي بیا اوبه کمې شي، وچکالي راشي او بوټی اوبو ته ضرورت لري، دا هغه دا عاملونه دي چې یو ځای کېږي، موږ محصولات کمیږي او موږ نشو کولای چې ښه محصولات بازار ته وړاندې کړو او دهقان زیانمن کېږي.
مننه سلیمان خیل صاحب. په دې برخه کې به د کریمي صاحب نظر هم واخلم. کریمي صاحب، که څه هم تاسو په بل ډول باندې مدني فعالیت کوي، خو ننګرهار یو له هغو ولایتونو ده چې وروستیو سیلونو ډېر ځپلی دی، هلته په کرهنې باندې تاثیرات تاسو په خپلو سترګو لیدلی دي؟
بلې شبر صاحب، دغه مخکې ستاسو مې یادونه وکړه چې په کرهنه تاثیرات کړي. دلته په وروستیو دریو سیلابونو کې دوه سیلابونه دغه چې څو ورځې مخکې هم راغی، پرته له دې چې د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول، په کرهنه هم خپلې اغېزې کړي. مثلا د سره رود ولسوالۍ چې یو زراعتي ولسوالۍ ده، تېر سیلاب سخت وځپله، عدل ته کوم زراعتي زمکه وی هغه هغه ته ځان ورسید نو د ژوند ټول ټول ارخونه چې د سیلابونو غنه متاثر شوی دي مثلا متاثر کورونه یادونه وکړه د خلکو کورونه جایدادونه خراب شول او کرنه هم متاثر شوی د پټی چې ولا خراب شول ک نور لسوالې ته موږ هغه کو وی ګورو په نور لسوالې کې غزراتي زمکه چې ډېره کمې هم په نګرار کې دا غوی د پټي او مکمل سیستم لمنځه وړل هغه پولې کوم پولیسه کنه پولې چې هغه د پټي ترمنځ هغه کړی دوه بخو سیستم چې کوم ویلې وی هغه ویلې خراب کړی نو په کل کې زراعت زیات زیان رسولې ده.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وترتو په ژوندې بڼه.
سلیمان خیل صاحب د دې کرهنی ترڅنګ د دې خطر چې خلک د چاپیټل ساتنې په برخه کې وانډه واخلي مثلا په پرمختللو هیوادونو کې یوازې خلک حکومتونو او چارواکو ته نه ګوري خلک په خپل هم په دې برخه کې لاس پکار کیږي. په افغانستان کې څه فکر کوي تاسو د په دې برخه کې د یو فعال په صفت باندې یو څه نسته د خلکو شعور وده کړی دی چې په دې پوه شي چې دا د اقلیم بدلون مو له ممکن لډیرو ناورینونو سره مخامخ کړي که په خپل لاس پکار نشو؟
ډېر ښه سوال ده. دې ته باید موږ ډېر توجه وکړو چې خلک اوس څه کولای شي، ځکه متاسفانه دا درې کاله کېږي افغانستان باندې یو څه تحریمونه او بندیزونه شته دي چې نه شي کولای هغه مالي زیرمې چې دي افغانستان غوندې هېوادو چې زیانمن شوي دي اقلیم بدلون نه هغوی ته لاسرسی نه لري او دا د اقلیم بدلون ناورین نور هم زیات شوی ده. خو اوس چې څه خلک څه کولای شي دا ډېر مهم سوال ده چې خوشبخته نه اوس وایم چې یو څه په دې ورسوي کې یو څه خلک پوسوي دي چې څنګه وکولای شي د کال د سیلاب مخه ونیسي یا په وچکالۍ کې څه وکړي. لکه مثال په ډول په ننګرهار کې په اسکامینه ولسوالۍ کې خلکو ما وکتل چې په اجتماعي رسنیو کې مې وکتل چې خلکو داسې واړه واړه چنګډمونه جوړ کړي دي تر څو چې هغه اوبه د باران نه چې راځي باران چې کله کېږي هغه اوبه لږ لږ راټولېږي هغه خندکو ته راټولېږي. مخکې لیدې چې هغه اوبه یو ځای سي سیلاب ته جوړ شي هغه واړه واړه خندکونه د اوبو مخې ته جوړ کړي دي چې هغه اوبه راټولېږي د بل وخت کار هم اخیستل کېږي. او همداسې په جوهري د غزنی ولایت کې جوهري ولسوالۍ کې همداسې خلکو داسې پاسې کارونه کړي دي. نو دا هغه مثالونه دي چې خلک کولی شي خپله لاس په کار شي. دا مې د سیلاب په هکله وویلې، همداسې د نورو په ناورینو په مقابل کې خلک کولی شي چې واړه واړه اقدامونه وکړي. خو یو شی باید موږ ومنو چې متاسفانه افغانستان کې د اقلیم بدلون په هکله عامه پوهاوی نه رسوي. که څه وایم دا هغه خلک چې په لرې پرتو سیمو کې ژوند کوي هغوی ته رسېدلی نه ده. کېدای شي په ښارو کې په مرکزي ولایتو کې کېدای شي یو څه خلک پوه شي، خو مګم کوم دي کې چې سیلاب راځي، کوم دي کې چې وچکالۍ، کوم دي کې کروندګر دي، دهقانان هلته اوسېږي، حتی هغوی پرې نه پوهېږي چې اقلیم بدلون سره موږ څنګه مقابله وکړو، څنګه موږ ورسره ځان برابر کړو. ځکه عامه پوهاوی نه ده سوی. عامه پوهاوی دې لپاره نه ده سوی چې یو صحیح استراتیجی د دولت له خوا نه او یاده چې هغه موسسات چې دي دې باندې نه کار نه رسوی چې څنګه موږ دا ورسو یا یو پیغام ورسو چې خلک چې سیلاب راځي د سیلاب راځي د سیلاب په مقابل کې خلک څه وکړي، مخکې له سیلاب نه څه وکړي، وروسته له سیلاب نه څه وکړي، وچکالۍ په مقابل کې لکه مرتبط وزارتونه چې دي لکه وزارت زراعت ده او همداسې وزارت انرژي او آب ده، دا دې باید څه وکړي، کوم تخمونه دې خلکو ته بزګرانو ته وړاندې کړي چې هغه د وچکالۍ په مقابل کې ښه وده کولی وسي. او همداسې یو ټولنې کوپراتیفونه نشته دي په وطن کې اوس فلحال چې له سپینګرو له طریق نه مشرانو مخورو علماو نه خلک راټول شي هلته یو یو ورځ لپاره وټاکل شي ورته ووایي چې د نن د اقلیم بدلون په هکله موږ خبرې کوو ټول بزګران دې راټول
کړي. سلیمانخیل صاحب وبخښئ، فرضاً خلک نه راټولی شي، امکانات نشته، مشکلات شته، او یا د یو بل خبرې ته غوږ نه نیسي او انتظار نه کوي، دته دغه د رسنیو له لارې، د خواله رسنیو له لارې، د راډیوګانو له لارې، د تلویزیونونو له لاري خو هدي عقل دغه خبري اوري نو فکر نکوي چې خلکو ته پکار دي چې اوسه په دې برخه کې څه فعالیت وکي په هم دې برخه کې مخ تر دې چې تاسو نظر واخلم او وړاندې دي کریمي صاحب نظر هم واخلم دی او باو د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر لرم چې دوی په استرالیا کې ژوند کوي د متخصص ټینګار کوي چې عامه پوهاوی باید حتی له مکتبونو را شروع شي
ما په هغه کې ضرورت دی چې مکتب نه نیولې د مسجد نه نیولې تر پانتون هر څه یو نصاب کې راوړل شي چې دا ستونزې دا مشکلات دا نه ورن شته دا او دا باید په هر کښ باندې خلکو ته تشریح شي چې دا هغه موجود په سره او وخت پیدا کوي چې خلک د دې هغه بعضې مسایلو ته متوجه نشي. البته تاسو د غجریان کې څه سکل وزه اس بنګرار ولایت کې نور دغه ګرم سیر ولایتو کې دغه ډیر خلک ډیر د غزوانان تنکی ځوانان او بو سندونه وړي چې دا ډیر خلک ناورین دي. نو د دې لپاره زما په اند فنحال دا یو سوشل او اجتماعي موضوع ده. دې آباد ډیر زیات آباد دغه کلایمیټ چینج پورې تغییر د اقلیم صحیح ده یو برخه ده، خو البته دا یو ډیر اجتماعي مشکل ده چې هغه دې لپاره فکر کوم چې د مسجد د امام نه نیولې د مکتب تر معلمه پورې دغه راستې کلي ملک دغه ټول خلک او په زمین کې دولت دې ته باید توجه وکړي او یو نوی دفاین یا د جریمې جرمني یو سیستم نافذ کړي، چې البته په دغه ساحه کې یا هلته باید یو ساین بورډونه ولګي هلته لوحې ولګوي چې په دغه ځای کې اوبازي کولی شي دغه ځای کې نشي کولی په څوک کې دغسې یو جریمه او یو مجازات باید شي.
بله سلیمان خیل صاحب، څرنګه د ممتاز احمدی خبرې مو هم واورېدې، اول آیا فکر نه کوي چې په مکتبونو کې باید دا موضوع تدریس شي په یو شکل خلک په دې باندې پوه شي او دغه نور وړاندیزونه هم لرل؟
بالکل ممتاز صاحب ښه نظر وړاندې کړ، دوی ورسره موافق یم. په مکتبو کې موږ اوس سړي ما لیدلی دي چې مکتبو کې یو څه ابتدایي مسایل په باندې باس ته وایي چې لکه چاپیریال څنګه پاک وساتو، همداسې چاپیریال څنګه خراب نه کړو، داسې ابتدایي مسایل شته دي. خو مکتبو کې چې کوم کسان دي هغه ماشومان دي، خو تاسو فکر وکړئ چې مکتبو کې څنګه تر لسمه پورې هغه ماشوم ده یا تر دولسمه پورې هغه ماشوم ده، هغه پلار ته باید دا خبره ورسول شي چې د سیلاب په وخت کې څه وکړي، د وچکالۍ په وخت کې څه کړي، ګرمي حالت کې هغه چې امراض آفات
سلیمان خیل صاحب او بخښي بیا قصه وجده سولسي یو ځل به پلار یو شای سره کوي، بیا غبه بیا خپل زوی ته تدریسوي او یا یې غته بلار شو نه کوي. ام دغه خپل ماشوم مثلا د چاپریال یو ډیر لوی ستونزه دی، پلاستیک هغه د توزیع او چهار چرته پلاستیکونه خلک اچوي. آیا په مکتبونو کې ممکن نه ده چې ماشومانو ته وایي چې د پلاستیکونو غم مخري او دا هر چرته ما اچوي؟ آیا ممکن نه ده چې ماشومانو ته وایي چې تاسو لامبوز دکې؟ آیا ممکنه نه ده چې ماشومانو ته وایي چې تاسو لنیالونو سره پام وکړئ، له بوټو سره پام وکړئ؟ یعنی ډېر په ابتدایي شکل زموږ مثلا دغه عامه پوهاوی هم په دغسې شکل وي چې هغه په دغسې کلماتو باندې خلکو ته توضیح کوو او تشریح کوو چې تر ډېر پورې هغوی نه پې پوهېږي، که څرنګه؟
زه تاسو سره موافق یم. یو مسله دلته شته ده چې ماشومانو ته د هغه ماشومانو په سطح باندې اوس چې ما لیدلې دي اوس تدریس کېږي، خو مستقیم د چاپیریال ساتنې په عنوان باندې مضمون ورته نشته، خو د نورو اجتماعیت په مضامینو کې دوی ته ویل کېږي چې مطلب کثافات د چېرې اچوي، بوټو سره څنګه چلند وکړئ، خپل چاپیریال څنګه وساتئ، دا شیان شته دي. خو اوس چې موږ او تاسو دلته بحث کوو، خبره په دا باندې ده چې دغه اوس چې پرون چې په پنجشیر باندې سیلاب راغلی ده، دلته نارینه او ښځې او ماشومان ټول وړي دي، دلته څه په کار ده؟ یو د اقلیم بدلون مسله ده، یو د چاپیریال ساتنې مسله ده چې مثلا پلاستیک ماچوه او بوټه ښه وساته
او وبخښئ سلیمان خیل صاحب، فکر نه کوي چې دا ټول شیان سره تړلي دي د دې له خاطر چې کال ته بیا په همدغه سیمو کې سیل رانه شي؟
زه همدغه باندې خبرې را ځم، دوی باندې راځم، دا یو بل سره تړلي دي. خو اوس موږ اولویت ته ګورو، کوم مسایل ته ګورو چې هغه موږ ته ډېر زیات مهمه دي. اوس موږ باید دې باندې بحث وکړو چې که سبا سیلاب په دغه مقابل باندې راځي، خلک دې باید څه وکړي؟ کنا دی باندې با تاسو کو اوس کدا د اساسي باندې تاسو هغه اساسات باندې چې ماشومان موږ د اوس نو ورځو کله سل کال بعد په افغانستان کې به ټول خلک وي یا مثلا سل کال بعد به هغه نقل چې راغیږي هغه به د تاسو ساتنې په برخه کې به ډېر خپ وي هغه په هوا ته ضرورت نه لري خو اوس لپاره څه شیان په کار دي متاسو امریکا په فکر په نظر کې ونیسئ هلته زیات خلک پوهېږي چاپېریال څنګه وساتي خو اوس هم سیار ټیمونه لري هغوی ایمرجنسی آپریشن سنٹر په نامه یعنی خاص عملیاتي ټیمونه لري چې کوم ځکه چې مطلب تیل راځي هلته ټول یو ځای کیږي
مننه تاسو امریکا ته اشاره وکړه د امریکا په ارتباط اوس د کالیفورنیا کې د پانتون استاد عالم خان احمدزی را سره په خبرونه کې یو ځای شو مخکې تخنیکی مشکلاتو
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر تو په ژوندۍ بڼه
احمد زیسب څنګه په د امریکا په متحده ایالاتونو کې حتی په دغه کوم ځای کې چې تاسو تدریس کوئ د چاپیریال په برخه کې له ماشومانو ته څنګه لارښوونې کوي او یا مشان او د نور خلک څنګه په هوای ترلاسه کوي احمد زیسب
شبر صاحب خپل سلامونه تاسو ته او استاذ درو ملمنو ته او استاذ محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم د چاپیریال ساتنې دغه موضوع چې تاسو انتخاب کړی د ډېرې ښه موضوع ده افغانستان په نن وخت کې ډېر سخت ناورین سره مخامخ ده او دا هم د عوامل زیات د چاپریال ستونزې چې دي په نړیواله سطح دي چې افغانستان متاسفانه ډېر زیات تر اغیزمن ده نو دلته په امریکا کې په دې باندې ډېر زیات کار شوی دی چې متاسفانه افغانستان کې نه ده شوی په دې باندې دلته اداري حکومتونه خلک همدارس ټولنی همدارس مختلف ادارې د ټول په امانګي سره کار کوي ټول لمخې مهمدایي چې حکومت دلته ډېر زیات پایدار ده کله چې همداسې حالت راځي مخکې نه خلکو ته خبر ورکوي چې داسې د هوایو داسې پیرا روانې دي چې هغه کېدای شي د ډېر باران او د ډېر ستونزو مشکلاتو سیلابونو سبب شي نو هغه نه بیا خلک یو ځای حکومت سره یو ځای په اقداماتو باندې لاس پورې کړي لکه تیر کال په کالیفورنیا کې د زمي کې همداسې ډېر سیلابونه راغله نو بیا دوی داسې وکړه چې هغه سیمه کې چې زیات جدي خطر لاندې وو هلته دوی په ډېره بېډنۍ توګه لاړل او هلته دا مشینری او ارڅه انتقال کړو هلته یو څه خاوره او شګه او دا شیان واچول او خارې لاغنه بچ کړه له سیلاب څخه په افغانستان کې متاسفانه دا شیان نسته اول خو خپل د تاسو ویني چې خپل د هواشناسي هغه ډیر مخکې نه ورکوي ورسته ورکوي دلته کوم ګوره هواشناسي تقریبا شپږ میاشتو کې دوی دا شپږ میاشتو مخکې دوی پیشبینی کړی وي
احمد صاحب او بخشی په دې خوشک نشته چې په امریکا کې ورلمخه دوی د هوا پیژندنې په ارتباط وړاندوینې لري او ورسره په ورته وخت کې د موبایل للارې هم ورځنی معلومات له خلکو سره شریکوي که چېرته تیز باران راځي نه پېژم کالیفورنیا کې به هم همداسې وي په نورو سیمو کې خو همداسې دي کنه لیکن همدغه په افغانستان کې نن سبا ډېر خلک موبایلونه لري همدغه رقم معلومات څرنګه افغانستان ته انتقالېدای شي کریمي صاحب که تاسو نظر واخلم کلمو تاسو د یو مدني فعال په صفت باندې کلمو په ننګرهار کې له مسولو کسانو سره دا خبره نه ده کړې چې دا معلومات ورلمخه خلکو سره شریکي کریمي صاحب
بلې اورم زما غږ
بلې هو مهرباني
په ننګرهار کې په کوم پټول افغانستان کې د کوم ویډر په نوم کوم هغه چې کوم ویب سټ چې د اپډیټ ورکړي مثلا د باران په اړه وړاندې وګرځي نه کوي
یا د سیلابونو په اړه دا سپاس هغه نه وي خو د بارانونو په اړه وي چې دومره باران احتمال شته. ځینې ویبسایټونه دي یوه د هوا پیژندنې کوم اداره شته دلته په هغه کې افغانستان کې دوی په ټولنیزو رسنیو فیسبوک کې خپل هغه لري. ځینې وخت هغه کوي چې مثلا بارانونو اټکل شته په دغه ولایتونو کې، په دغه ولایتونو کې د شدیدو بارانونو امکان شته او په دغه ولایتونو کې به ډېر شدید باران نه وسي. نو په دې اندازه یو څه شته.
خو لیکن کریمي صاحب وبخښئ، کریم صاحب، خلق څومره اعتماد او باور پی کوي؟ دا هم سوال مهم ده. مخکې احمدی صاحب دا اشاره ورته وکړه لوي کله چې حکومتونه اعلان کوي په امریکا کې بیا خلک هم ورسره همکاري کوي. په فرضاً په ننګرهار کې، زه تاسو نه یوازې ننګرهار پوښتنه کوم، مثلا خلق څومره اعتماد کوي او باور کوي؟
دلته یو عامه فکر دی چې جوړ دی چې دغه هوا باران نو دغه چې راځي، یا مثال باران نو یا نور آفتونه یا سیلابونه چې دا ویره پیشګویي ول دي. مثلا د زموږ استاد په خواني مشران خلک په دې اوس هم یک عقیده نه لري، ولې ځوانه طبقه چې دا په دې هغه یقین او ادبار لري چې دغه کوم وړاندوینه چې کېږي دا د ساینسي هغه په اساس باندې کېږي. کوم دوی خپل هغه فکتورونه لري، خپل شاخصونه لري، د هغوی په اساس باندې دغه اعلانات کوي، وړاندوینه کوي. نو په کل کې په ځوانه طبقه کې دوی په اړه غشته خلک دغه باندې بار او باور لري، ولی په دغه کوم زمونږ سپینګیرو طبقه چې د مشران چې دوی اوس هم په دې فکر چې دغه باران نو وړاندوینه چې دا ناممکنه ده، دا اوسپدایي کارونه دي په دې کې باید موږ ونه کړو. خو په ادبار چې هغه صحیحواله څومره د ادبار وړ دی هغه بېله موضوع ده. چې مثلا یو پیشګویي کېږي چې سبا به په ننګرهار کې 15 ملي متره باران دی مثلا، نو دا به څومره حتمي دلته وشي که ونه شي؟ نو مثلا دغه والی هغه چې د اتروسی چې ده هغه 100% نه ده، نو دلته یو څه هغه شته به خلاص ده.
مننه. ترشنا اسمان لاندې پروګرام اوري. په پروګرام کې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون مسله چېړو. په خبرونه کې مو عالم خان احمدزی د امریکا په کالیفورنیا کې د پانتون استاد ته بلنه ورکړې ده. سید محمد سلیمان خیل د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د برخې فعال را سره دی په خبرونه کې، او جاوید کریمی په ننګرهار کې مدني فعال دی چې د دوی فعالیت د خبریالان خو باید بې طرفه خبره وکړي، لیکن حقایق هم باید وي. د دوی فعالیت د ډېرې ستاینې وړ دی. د له هغو ځوانانو څخه دی چې په پاڼه باندې لیکلي وي چې خلک او ماشومان باید په سیندونو کې لامبو ونه کړي او دا هڅې کوي. که چېرته یو شمېر افغانان هم همدغه رقم د نورو افغانانو غم وخوري او د نورو د خوندیتوب لپاره هڅې وکړي، نو کېدای شي چې پرمختګونه په دې برخه کې ولرو. د دې لپاره چې دا بحث نیمایي ته رسیدلی، دا بحث دې خواته وړو چې خلک باید څه وکړي. د اوبو او د اقلیم د بدلون د چارو د متخصص ممتاز احمدی نظر می تر خبرونه مخکې اخیستی. دوی په استرالیا کې ژوند کوي. بخښنه یې غوښته ځکه په استرالیا کې اوس ډیر ناوخته دی چې په خبرونه کې راسره وي. نو له دوی ما دا پوښتنه وکړله چې اوس اوړی دی او بیا منی را روان دی او بیا ژمی دی، د پللوی سره د اوږدې مودې په مخ چې د چاپیریال د ستونزو مخه څوک نیسي، نو باید بوټي وکړي، ونی وکړي. لیکن اوس چې دغه شرایط دي، په دغه نن سبا کې خلک باید څه وکړي؟ د دوی څرګندونه سره اور.
اول د وونو د قطع کولو نه جلوګیری وشي، د هغې نه مخنیوی وشي، او بالاخره په زمین کې دوی دغه بعضې مسایل دي چې هغه لکه بعضې د سوخت مواد دي، د بعضې البته په خصوصا په ښارونو کې دغه کم بې معیاره غیر معیاري تیلو نه استفاده کول دي. دغه راز بعضې تاسو که د کابل ښار په شمول نورو غټو ښارونو کې وګورئ، په دغه داشونو دغه د خښتو په پټیو کې دغه راز په دغه حتی دا موټرو کې چې کوم تیلو نه استفاده کېږي، داسې یو موټر وي چې هغه تقریبا په 1980 کال کې هغه موټر جوړ شوی، هغه که تاسو وګورئ البته وګورئ چې
احمدی صاحب وبخښئ، دا خو بیا هم د چارواکو وظیفه ده چې څرخم تیل افغانستان ته وارد کړي، اما په یو بله برخه کې مثلا په یو متخصص تور زمخ کې په خپل رسنیو کې لیکلی و چې عکس مخبور کړی و مثلا د کابل په سین کې خلک پلاستیک اچوي، یغه ویلی و چې دغه سین په دغه کم اوبو باندې هم د کابل د ښار یو لویه برخه د مځکې لاندې اوبه خړوبوي او تقویه کوي، خو که دلته پلاستیک واچوي ممکن دغه اوبه لاندې لاړې نه شي. یعنی فکر نه کوي چې دغه ډېر وړې هڅې هم ممکن ګټورې وي چې د پلاستیک مخه ونیسي؟
البته بالکل ځکه پلاستیک دی موټیزس انوایرمنت دی وجنه هغه کمیونټیز دی چې هغه چې دی غزمونګه وستلالو کاغذ شو فرزت یا د مالټی پروتکل شو دغه شان البته کواچه ولا مشین دا به دی کمپوستبل دی او هغه په دې معنا چې دا بلاخره یو ورځ یا یو هفته یا یو میاشت په سره بدلیږي اول سید هغه درست نه ده خو بیا هم بلاخره هغه لیزاف کیږي او په اصطلاح دی
د ممتاز احمدی سرګندونه به د دې عامه خلک څه کول شي دوی ځینې نظریات درلودل احمد صاحب د دوی په مثلا د تیلو مسلې ته اشاره وکړه د زړو موټرو مسلې ته اشاره وکړه په دې برخه کې چارواکي څه کول شي اقدامات کول شي اما په دې نورو مواردو کې لکه پلاستیک الټا چول او د پیپسی قطعه هر چیرته چول او دا کارونه بیا د عوامو دي تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدی شي چې عوام په دې برخه کې لاس په کار شي که څه هم دا مو په هبي موضوع ته اشاره وشوه لیکن بیا هم د خلک څنګه څوک په هبي چې دغه کارونه ونه کی
شیبر صاحب په امریکا کې خدا سره چې خلک په هر مهم موضوعاتو لپاره خپل ټولنیز گروپونه لري او هغه بیا گروپونه منظم په دې کارو لپاره کار کوي دلته کالیفورنیا کې زاکثر وینه مدا گروپونه داسې خلکو له څخه دي چې هغه تقریبا ټول ولنټیر راځي یعنی تنخواه معاش هم نه اخلي اما چونکې یو ښه ضمیر وجدان لري غواړي چې خلک له داسې مشکلاتو ستونزو خلاص کړي بیا ورځي په دغو ګروپونو کې کار کوي او دا خلک چې نه صرف هما په هوای کوي بلکې یو کوشش کوي چې دا شی کلتور برخه وګرځي او دلته خوشبختانه هر څه دا د شان د کلتور برخه ګرځېدلې متاسفانه افغانستان کې د کلتور برخه نه ده سوی لکه د تیر کال د ما اکسونه لیدل که امریکا کې ما د خلک اختر کې ډیر تللي و دا سا کال یو فکر کوم هغه ته آریوب زازوی ته اپار کې داسې خراب کړی و داسې خراب کړی و چې کله دلته د اکسونه بل شار ما مونږ چا سره شیر کولای نه شو چې د افغانان څومره بې کلتوره دي نو دا د کلتور برخه نه ده ګرځېدلې نو هغه لپاره ضروري ده چې حکومت او خلک ډېر نږدې همکاري سره وکړي زه اوس وینم د حکومت او د خلکو په منځ کې یو څه فاصله ده هغه فاصله د دې بحث سوی ده چې دا کارونه امکان نه لري چې تر څو حکومت او د خلکو په منځ کې فاصله نه راغلي دا هیڅ امکان نه لري نو په حکومت ته په کار ده چې په خلکو اعتماد وکړي او داسې برنامې جوړې کړي چې خلک نور دا خپل حکومت خپل وګڼي او دې سره همکاري وکړي او دې لپاره هغه هم په هوای ډېر ضروري ده د استادان علما اوس اکثره په افغانستان کې لسی داسې ملایم دي چې دا خبره ورته یاده کې چې داسې شپږ میاشتې بعد یو سیلاب راځي او داسې متفقان طوفان راځي دی کېدای شي د کافر فتوا در باندې ولګي چې دا څه وایي ته نو دا مشکلات ستونزې شته او دا ستونزې او مشکلاتو حل لپاره باید د محیط زیست رهبري یو ښه پوه متخصص او مسلکی خلکو ته لاسته ورکړي شي چې هغه دا کار وکړي شي ځکه دا ډېره غټه مسله ده صرف په چیلو باندې په غلطو چیلو واردولو باندې نه دا نه حل کیږي دا نړیواله مسله ده او نړیواله مسله ده افغانستان شپږم له ټولو نه زیات زیانمنون کوي هیواد نو په دې باندې صرف په چیلو یا هغه کومه اقدامات چې په افغانستان کې کیږي په هغه باندې دا شی نه رفع کیږي تر څو چې ټول حکومت خلک یو ځای نشي او دا چې ټولنې راوځي تر نه شي لکه دلته چې خلکو ټولنې دي او هغه په ګډه کارونه کې د امکان نشته او بل دا چې دلته تقریبا شپږ میاشتې مخکې د خبرونه راځي هلته چې ګورم په افغانستان کې سبا که سیلاب کیږي دوی نن خبر درکوي نو په یو ورځ کې به ته څه وکړي
البته احمد صاحب دغه دی وی ورسی او بخښي د دې ویروس خبر هم چې کله ورکل شو دی مثلا پازادي راډیو کې د اقلیم د بدلون له خطر دا موضوع تعقیب او تل کدی یو ورځ مخکې خبر ورکل شو دی په خبرونو کې مثلا راخلو چې سبا په فلاني ولایت کې ممکن سیل راشي او خلک د خبردار وي بیا لبد مرخه په هغه سبا باندې په هغه ولایت کې سیل راغلی وي خلک یې وړي وي او څوک ورته حیران پاتې شي او تاسو د ځاځي اریوب موضوع ته اشاره وکړه هلته هم یو شمیر ځوانان راټول شوي وو او مدني فعالان وو او بیا د خلکو چې کومه ګندګي به ورته وایو چې هلته خبره کړې وه، هغې په پلاستیکونو کې راټوله کړله چې د هغوی هم کور ودان. سلیمان خیل صاحب، که ستاسو نظر واخلم، دا د عامه پوهاوي موضوع ډېره مهمه ده. کله ناکله دا خبره کوو چې عامه پوهاوی باید د چاپیریال ساتنې اداره ورکړي، کله بیا وایو چې حکومتونه په دې برخه کې کار وکړي، کله بیا وایو چې خلک باید دا کار وکړي. لیکن یو بل ته سره ګورو او په وطن کې همدا حالات روان دي، ستاسو به وړاندیز څه وي چې څه باید وشي؟
ډېر ښه سوال دی وکړه. عامه پوهاوی په هکله به مخکې مو ویلي چې متاسفانه افغانستان کې عامه پوهاوی که څه وایم دا په هغه کچه باندې نه ده څه وایي چې لرې پرتو سیمو ته رسېدلی اوسېږي. او دوستانو یو خبره باید بله هم اضافه کړم، سوال تر څنګ چې دوستانو وویل چې مطلب امریکا کې شپږ میاشتې مخکې شپږ میاشتې وړاندې وړاندوینه کېږي چې سیلاب راځي یا باران راځي. په افغانستان کې هم دا سیستم شته ده، خو متاسفانه ډېر ضعیف ده، کمزوری ده، د هوانوردي یا د اوشنتي یو برخه ده چې په هوایي میدان کې دا فعاله ده چې دوی یو ورځ دوه ورځې مخکې وړاندوینه کوي. خو متاسفانه دغه میسیج یا دغه پیغام هغه خلکو ته نه رسېږي چې د سیلابو په مخه کې کورونه جوړ کړي دي. د سیلابو په سایه دا یو کې هلته کروندې لري، هلته ځمکې لري، محصولات راسره ټولوي، هغه ته دغه پیغام نه رسېږي. دا پیغام زما او تاسو رسېږي چې په مسوج کې په فیسبوکو کې موږ آنلاین یاستو. نو دغه مسله ده چې هغوی ډېر زیانمن کېږي. او د یو مسله دا ده چې یو عامه پوهاوی ده چې خلکو ته ورکول کېږي چې مطلب قانونه تیار کړي. بعض اقدامات دي چې خلک بغیر له عامه پوهاوی دولت خپله کولی شي چې تر څو د دې ناورین مخه ونیسي. اوس که وایو چې د کابل اوبه کمې شوي دي، خلکو ته وایو چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوو اجتماعي رسنونه چې مطلب اوبه کم استفاده وکړي، ډېر خواتر خواته اوبه دي نه اچوي، په عامه اصطلاح درته ووایم. نو د دې تر څنګ دولت هم مسؤلیت لري چې د کابل سیند نه کوم ځینه چې شروع کېږي هلته د چک ډمونه جوړ کړي تر څو د اوبو د ځمکې لاندې اوبه دوباره له چارج شي. او د کابل خلکو ته د ډېر په شدیده باندې وویل چې د کابل سیند کې څوک کثافات دي نه اچوي. همداسې د اقلیم مسله او د چاپیریال ساتنې د ژوند د کوم هغه چې موږ لرو کوم فرهنګ چې په افغانستان کې ده دا صحیح ده، کمزوره ده، دې باندې هم کار وشي. او دا کوم ناورین چې اوس روان ده په افغانستان کې، لکه ډېره ګرمي دا راغلی ده په افغانستان، راتېر سو په افغانستان کې ډېر خلک ګرمي ووهل، یو څه تلفات یې درلودل، یو څه خلک مریضان هم سلوت بېرته روغ شوي به وي. همداسې د خلکو زراعتي محصولات له منځه لاړل، سیلابونه راغلل، وچکالي ګڼې تېرې شوې. دې کې تنها په عامه پوهاوی سره نه کېږي چې دوی مخه ونیسو. که چیرې ټول خلک پوه اوسېږي دغه ناورین ده، خو دا یو نړیواله ناورین ده، یو جهاني ناورین ده چې اقلیم بدلون چې موږ باندې باس ته اوس کوو. نو دې لپاره پکار ده چې دولت، نړیوال موسسات جمع خلکو سره یو ځای سي او دې لپاره یو ملي برنامه د جوړه کړي چې ښه څنګه دې لپاره موږ کار وکړو. اوس ما مخکې وویل چې په امریکا کې مطلب هغه جوړه کړي چې ډېر
سلیمان خیل صاحب او بخشه تاسو مثلا چک دم یو خو عمومي پروګرام دی، عمومي پروګرام ټول یو بل ته سره ګوري. او همدغه په د جمهوریت په وخت کې مشل کاله په امریکا کې تیر شول چې عمومي پروګرام جوړ شو، عمومي پروګرام جوړ نه شو ځکه دولت، عام خلک، کلیوال، هغه څوک چې تعلیم یې کړی دی، هغه څوک چې تعلیم یې نه دی کړی، دا ټول چې په یو خوله شي دا ممکن په افغانستان کې ډېره ګرانه وي. تاسو مثلا مخکې چک دمونو موضوع ته اشاره وکړه، مخکې تر دې چې ژمی راشي سر له وسله خلک کولی شي چې د دې غم وخوري. البته دا یادونه هم باید وکړو چې په افغانستان کې یو څه پرمختګ وشو. په دې تیرو تقریبا شپږو کلونو کې چې د ازادي راډیو له لارې کوم راپور نه مشتر لاسه کړی دی، مثلا د کابل په غرونو کې یا په ځینو نورو سیمو کې واړه واړه چک ډمونه د واورې لپاره جوړ شول. تیر کال موږ څو راپوره درلودل په دې تیر ژمي کې چې ځینو کسانو ازادي راډیو ته وویل چې واوره په سیمټي ځایونو کې نه اچوو او د کور په هغه ځای کې اچوو چې هلته خام هم ځکه ده. یعنی یو څه تغییر هم راغلی دی، خو دا تغییرات باید ډېر وسیع شي.
ترشنا اسمان لاندې خبرونه د مخام له وو تر اتو په ژوندۍ بڼه.
یو دوه اوریدونکو را سره دی، ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی، دوی به هم راوخ. مهرباني وکړئ ترشنا اسمان لاندې پروګرام تاسو را سره یاست. اتل صاحب خبرونه ته شرغلې خپل پښتنه وکیل اوسه
قربان سم یو ځانګړي سلام د ځانګړو مېلمنو ته وایم. را به سم دا موضوع ته ډیر ښه موضوع متاکل دی. الله مقدر وکړي دا سیلابو موضوع داسې د روزانه د پیرمن ولایت کې موږ خپل کورونه چې دي د سیند پر غاړه باندې دي. نو خبره ده چې دا اټکلونه چې دي د دعوه پیژندنې ادارې چې دا کوم وړاندیزونه رسمي مثال د خبرې چې دي اټکل کړي پر خاله رسنیو باندې موږ مثال د خبرې زیرک ټلیفونونه ستا د اساس رسنۍ د الله ساس عمر ډیر کې مثال پر وخت باندې داخل کو ته خبر ورکړي او دلته په دې خلکو کې داسې یو دغه ستاسو مثال د خبرې دغه غواړي عامه پوهاوي ته ضرورت لري دوی پوهي نه لري زوره دلته ما ولا اکثرو کسان ته ویلي دي چې مثال د خبرې د ازادي راډیو اټکل کړی دي چې سبا به یا بل سبا د بارانو یا د سیلو اټکل دي د دې پر په ما ته داسې ویل کېږي دا پرې د داسې ویله خبرې دي د خدای پاک په کارو مثال د خبرې څه خبر دي بیا د مثال د قناه په خاطر دي ته وتوان چې دې ته یو قناه ورکم مال وروره وس ماشینه لاسه مثال د خبرې د دعوه تودوخه او دغه ګرموالي ورمالني دي نو دغه د طریقه سدې د معلومات کیږي نو زما په فکر او نظر باندې د مثال د خبرې چې رسنۍ خوا ته خاص کال وو چې یا مثال پر قاله رسنۍ باندې د سیوا کال وو چې بعد دا جدي وګڼو اول د دې چې شبا ته محترمه دا خبره ده چې دلته د علم ته سیم پر غاړه باندې دا کم کسان چې مثال د سیلو وړي دي یا د رودو وړي دي دا د څه کسان وړي دي چې مثال زمیندار نه دي وړي دا د زمينه خلک وړي دي هغه د څه وړي دي چې د استوب نزاید نه لري د مين زاین نه لري دا نو په دا خورونو په دا سندونو کې ځانو ته ځای نه جوړ کړی یا خېنه درولي د زمينه د حکومت سره دا غوښتنه ده چې مثال د زمينه خلکو ته دا چې یو د مين زای برابر کې یو د سرپرستی ځاور برابر کې اکثره کسان دا څه کسان وړي دي چې مثال د مين زاین نه لري دا استوب زاین نه لري نو بعد دا د پیژندنې د ادارې د خاطر چې کوم اصولونه کیږي دغه تفاهم لرنه وو چې په مسجدانو کې دنیو علما باید چې ډېر څه ولوي باید چې باید خپل مقتدیان ته په هر جمعه وروسته مثال په نسبت ورته وایي چې مثال دغه سره ډېر اچاتو چې ځکه ډېر کسان یې وړي دي چې با تاسو مسرم
ډېر مننه ډېر مننه تاسو ډېر شو وړاندې سونه وو سه ل د سجره ټول نور اوریدونکو سره مو هم شریک کړه کور مو ودان یو بل اوریدونکو هم را سره ده مهرباني وکړئ تشتا اسمان لاندې پروګرام ده
السلام علیکم شبر ستا او فهم المنو او ټول ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم ستاسو د ایمي اوریدونکو او همکار اجو توخیر زابل ځای له شاجوی له ولسته
اجي صاحب شرخ له کور ودان مهرباني
مننه لا تل صدخم مننه سلامونه متوین دي څنګه زه ری ورکې دي شي مشورې او وړاندیزونه یو کول کولې ودان موږ به هم راسو دا طبيعي شي یا د اقلیم بدلون دا خورشته هم ټول نړۍ کې ست خاص تن څه کول په افغانستان کې ډېر مشکلات کې شبر صاحب د څه میوجات چې دي هر نباتات او ټول زراعت چې د یو هم وروغ نه د پاتې شوې هغه متزدل شوې نه ده لغنوم نیولې تر انزرو تر کشتو دا یو انګور لا تر اوسه پورې هم دا څه څه مرزونه کړی دي خدای دې نه دي کړی نو دا هم رښتیا هم سر له ډیرو ګرمۍ او د دغو بې وخته بارانو د سیلابونه نو دلته مشکلات جوړ شو سیلابونه رالو یو د فرجه مختز مفقزای کی وسپندري کوچله مخدی راي پر مرکب باندې سپور واغ ضعیف نو مرکب را وخته سپندري خورکه یو وړه په شهادت ورسېلې دغه سي نور په ارغنداب کې د سندونو راځي ارغنداب یو ډیر غټ ورود د سند نو دا هم راځي د انځکی وړي کله کله مالی تاوانونه رفي خو الحمدلله تو سه جاینه تاوانونه نه رسولې نو دلته زموږ په زابل کې په شاجوي کې هم وسره لې ډېر ډېر خلګي کوم مشکلات باندې اتفاق نو دا مشکلات ست نو موږ باید عامه پوهاوی رامنځته کړو د رادیو لاله ستاسو رادیو کور ودان تر ټول رسنې مخکې موږ سهار وخت پر 15 بجې خبري خبري شي نن په ودون ولایتو کې اشکال شوی ده نو خلک باید چون تاسو ځکه چې په داسې سیمو کې لکه تل ساتنې قرباني وکول په خورو کې نه واړی او په ردو کې نه واړی او اول ورنینه باید داسې ځای جوړ کړي چې هغه د وسی او د سیلاب ممر نه وي نو په داسې ځای کې باید جدي اقدامات پر کار واچي او نه واړی او امامان باید په منبرو باندې پر منبرو باندې باید په خلکو ته په هوایي ورکه چې کله چې سیلابونه راځي یا باران اټکل شوی تاسو اول کښنیان له کورو د خمره باسي حتی حیوانات مره باسي ځکه چې دا وسه دی شی نه سره نه خبرې په کور کې بل ورځو په کوم ولایت کې ناس ته ملمانو د خوراني یو روز مو په نو بهار ولسوالي کې وشي مزه نو دا چې پیښې درې نه تا په وسره باران دی تیسي کشنیان باید لکورو دخنو لاسه و مدرسو تنو لاسه.
آجی سب تاسو ډیر ښه وړاندیزونه وکړل. درې موضوعات چې تر اوسه پورې په دې بحث کې دلته یاد شول کنه، مخکې سلیمان خیل صاحب هم دې ته اشاره وکړله، او احمدزی صاحب هم او کریمی صاحب هم د خبرونې میلمنو. مثلا یو وی خبره ده چې چیک ډیمونه باید جوړ شي. ژمی را روان ده، د مخکې تر دې چې ژمی راسي او په زابل کې واوري ووري باید خلک چیک ډیمونه جوړ کړي. د بامونو واوره باید په خام مځکه کې واچوي. بوټي دغه واړه واړه بوټي باید لبیخه راونه باسي، حتی د کوچنی کوچنی بوټي سيدي ل ریشې سره راونه باسي، ځکه سیاقم په چاپریال باندې منفي تاثیر کوي. او څومره سي کېدای سي دیونو له وهلو ډډه وکي، نوري ونی وکړي، که څه هم بیا خو دیونو د کرلو د نیالونو رکشنولو وخت خو نه دی. خو دغه شان هم کچیری مثلا د تاسو وسته راډیو واوري د خبرونه کې مو برخه واخیستله، تاسو کور ودان هر وخت په خبرونه کې ګډون کوي، او دغه ژغ تر نورو ورسوي، د جماعت تر امامه ورسوي، او کېدې چې هغه په لاسپیکر کې خلکو ته وای، او همدغه چې د خبره پسې او لکه کوم وړاندیزونه ستاسو مخکې وکړل، نو ډیر بشسي تو خې سه.
بله استابین کول پر ځای وړاندیز د موږ په تور له مومنه لید موږ بخامه خاص سپینځره یم په بازي جلسو کې برخه اخم، په کلی کې هر چا ته د اکثرانو ته دکان ته خلک راځي، زه به ټولو ته د عامه پوهاوی وای ورکم. دا بالکل پر ځای خبره ده چې تجربه شته چې چا اروپا مې یا یو سپینځر یې یا یو به تجربه یې یا یو علمي سړی یې هغه ډېرو ټکو ته اشارې تا وکولې. نو رښتیا هم دغه ځنګلات چې دي د سیلابو د مخنیوي لپاره ډېر مهمیت او مفید تمامېږي. دغه سې لکه ستا څرګندونه وکړه او ټکې ته دې اشاره وکوله، لکه بندونه دا ټول په دې اوبو کې اوبه ذخیره کېږي. دوې ګټې لري، یو خو د سیلابو مخه نیسي، اوبه چې د سیلاب زور ودي په هغه ډیم کې سره یو ځای شي، او بل وچکالي او د کوست اف د زراعت اوبو ده پرمختګ دپاره بله ګټه کوي. دا ټول د دې سببونه دي.
حاجی صاحب تو ډیره مننه خبرونه کې برخه را سره وخصه. له اتل صاحب څخه مننه کوم چې شوړه د زونه وکړل او خبرونه کې ګډون را سره وکړه. د دې خاطر چې دغه بحث راغون کو، احمد صاحب تاسو په امریکا کې د دنیا په یو پرمختللي هیواد کې د ژوند او د پانتون د تدریس د تجربو په اساس باندې افغانانو ته څو وړاندیزونه لري چې د اقلیم د بدون لا اغیزو دوی پاتې شي او را بچ شي او د اغیزې لشتر لشت په افغانستان باندې کم شي؟
او شي برسه ښه سوال ده. محمد داد چې اول په دې کې حکومت رهبری مسلکی خلکو ته لاس ته ورکړي، ځکه چې اوس وخت کې زنب ګورم چې مسلکی خلکو دا کار لاس کې وي، او ادا مسلکی خلکو کولی شي یو جامع شل کلنه یا لس کلنه یا پنځه کلنه ستراتیژي افغانستان د چاپیریال ساتنې لپاره جوړه کړي، او بیا دا کې عام خلک را شریک لټون نه زیات. مهمه خبره ده چې حکومت هر څه نشي کولای تر څو عام خلک وسره شامل نه وي. حکومت څه کولای شي چې په دې مسایلو کې قوانین جوړ کړي، لکه وایي چې د خوړ سره خوړ کې یا خوړ سره دومره فاصله کې کور جوړول بيخي منع کړي، او څوک چې دا مشکل د ځمکې لري نو افغانستان ډېر غټه ځمکه لري، شپږ لک او پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر هغه ده ځمکه لرو، نو دا ځمکې باید ورکړی شي چې راسي دغه هلته خپل کورونه جوړ کړي. بل د اوبو لګولو او د اوبو رسولو مشکل هم باید حل کړي. دا خلک چې دي سیند غاړې ته کورونه جوړوي دا لیونی نه دي، دا مشکل د اوبو لري، نشي کولای چې لسین لري هلته ځان ته ځای جوړي. همدغه سین ته نږدې د اوبو د لاسرسۍ لپاره دا کار کوي. نو په دې کې موضوع کې باید حکومت کار وسره وکړي، او لټون نه زیات دا ده چې یو ملي موضوع دا وګڼل شي او ملي کمپاین ورته وشي چې په دې کې ټول شامل وي، او په دې کې والیان لسوالان دا مهم رول وبولی شي. زه چې څومره اطلاعات لرم د والیانو او لسوالانو لیدل اوس مشکل شوي دي چې دې ته باید د اسلامي امارت مشر خواته د اسلام نارې وي کو حضرت عمر رضی الله عنه اعمالو ته وګورو، نو هغه به والي او او لسوال ته دا بالکل اجازت نه ورکول چې دا ته دروازه کی اته دروازه به ورسوزلې اور به ورچاو چې تواله دروازه تاریخ ده. نو په کار دا ده چې حکومت هم په دې کې کار صحیح وکړي او عام خلک ځان ته رانږدې او عام خلک اعتماد ترلاسه راوړي او عام خلک هم ورو ورو باید خپل حکومت سره دا کارونه په شریک وکړي، ځکه دا ملي ناورین ده. ملي ناورین تنها هغه نشي کولی، حکومت نشي کولی، تنها خلک هم نشي کولی. نو دا باید یو ځای سره
ماننه احمد صاحب ماننه
بل په امریکا کې یو شاید چې هغه زو سوغړم تاسو
مهرباني
ورجنګي چې اورم چې هغه دلته خاص اپونه لري، یعنی اپلیکیشن کاریال په موبایلو کې، نو هغه کاریال بیا مکمل زیات معلومات ورکوي چې سیلاب په کوم ځای کې راځي، کوم ځای کې زیات به خلک متضرر کیږي او مخکې نه مخکې خلک خبري. نو دا چې حکومت کوي او که پرایویټ سیکټر یې کوي، نو باید کاریالونه جوړ کی یا اپ او هغه بیا اویلیبل وي خلکو لپاره په موبایلو باندې او خلکو کولی شي له دې نه استفاده وکړي. نو دغه مهم ده چې باید رهبری صحیح وي او رهبری یو لاس کلنه خسراتیجی جوړ کی تر څو له دغه ناورینو څخه مخنیوی
وي. مانن احمد صاحب د کریمی صاحب نظر به هم په لنډو باندې واخلم. کریمی صاحب، تاسو د مدني فعال په صفت باندې خلکو ته څه وړاندیز کوئ چې افغانان د اقلیم د بدلون له دغه ناورین نه څه نسخه وشخورل شي؟
شبر صاحب، بالکل بکار دی او خدای شي عامه ته هغې خبره وکړي چې خلک باید د تاسو سره چې ونې وکړي، بوټي وکړي، او د ونې وهل، د ځنګلات وهل ممنوع شي. لکه څنګه چې په جګړې سره اوس دا فایل کېږي او خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې ځنګلات ووهي، دته دوام ورکړ شي. علاوه له دې د ملي سطحه ځینې کارونه مثال شوي دي. په نړیوال کانفرانس په ننګرهار پوهنتون کې ترسره شو چې علمي مقالې ولیکل شو، د هېواد د ټولو پوهنتونونو استادانو لپاره چې دا د ستاینې وړ کار دی چې متنونه چې همدغه معلومات او د مقالاتو علمي مقالې نګدي چې پالیسیان او ستراتیژیان جوړوي، دغه برنامو ته دوام ورکړ شي. او بل خلک او حکومت په ګډه د اقلیم بدلون په وړاندې مبارزه وکړي چې هغه د عامه پوهاوي نیولې بدلونې د نویو هیلو نیولو ته د پلاستیکي کڅوړو د نویو شیانو نه ګرځول او نور شیان پکې شامل دي. حکومت چې کوم مثال د نړیوال کانفرانس کې کړی او دغه برخه کې لا کارونه وکړي، دا د اته ثابت دی چې اولاونه د نړیوالو ټولنو باید ته ځان غوښته نه ګڼي، ځکه دا د بشري موضوع ده. افغانستان کې د اقلیم تاثیرات تاسو مخکې یادونه وکړه چې افغانستان شپږم متضرر هېواد دی چې د اقلیم بدلون ځوریږي او خلک یې له مشکلاتو سره مخ دي. دلته شل کلن جنګ پېښ شول، ورته تسلحي استعمال شوي، نومې ورځ ده چې دغه افغانان ترلاسه ورکړل شي او د اقلیم د بدلون سره په مبارزه کې افغانان سره مرسته وشي. دا کوم متضررین چې دي، مثلا یادونه وکړه چې زموږ د قانون ځمکې له منځه لاړې، خلکو کورونه وران شول. نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د دغه خلکو سره لاسنیوی وکړي، د دې د زراعت متضرر شوی د دې ځمکې خرابې شوي برخه کې د دې همکارۍ
مننه. مننه کریمی صاحب. سلیمان خیل صاحب، په د خبرونه په وروستیو کې که تاسو نظر واخلم، تاسو څه وړاندیزونه لرئ چې په لنډو لطفاً چې خلک باید څه وکړي او چارواکي څه؟
ډېر ښه، مننه. زه درې وړاندیز لرم. لومړی دا چې د نړیوال نه غوښتنه مې دا ده چې د اقلیم بدلون د مسایلو ته د خبرو سره د سیاسي چلند ونه کړي. دا دریم کال چې افغانستان په نړیوال مجالسو کې چې د اقلیم بدلون خاطر ترسره کیږي نه غوښتل کیږي. هلته هلته داسې کنفرانسونه ترسره کیږي چې لکه افغانستان چې موږ تاسو وایو چې شپږم هېواد ده د اقلیم بدلون له ناورینو څخه مخامخ ده، هلته ورته پیسې ورکول کیږي. افغانستان چانه پیسې نه غواړي، هلته ورته دغه هېوادو لپاره صندوق ایښودل شوی ده، مالی مرستې ورسره کیږي چې افغانستان د سیاسي ملحوظاتو له خاطره هلته نه غوښتل کیږي. نو دا صحیح کار نه ده، دا عدالت نه ده چې هغه خلک کروندګر، هغه بیچاره خلک چې اقلیم بدلون به باندې سیلاب راغلی ده، باندې باران راغلی ده، وچکالي به باندې راغلی ده، دې نه سیاسي ملحوظات باندې استفاده نه کیږي. نو نړیوال نه غوښتنه دا ده چې سیاسي ملحوظات د لږ پرېږدي، د اقلیم بدلون مسایلو سره یې یو ځای کوي. یوه خبره دوه وړاندیز مې دا ده چې دولت دې یا کوم چارواکي چې دي، دا خصوصا د چاپیریال ساتنې اداره چې ده، د یو ملي اداره د عامه پوهاوي لپاره د جوړ کړي چې هغه کې د صحت وزارت نه، هغه کې د علماو وزارت نه، چې ټول د علماو پکې اوسېږي، همداسې د وزارت داخلي نه، دغه ټول د یو ځای کې یو ملي
اداره دی جوړه کی چې تر څو د دې تاریخ نه په هر ول سوالو په هر ولایت کې خلکو ته امه په هواي خلکو ته دی د کوم نورین چ روان دي په هغله معلومات ورکي او درې ما خبره دار چې لطفا خلک د اقلیم بدلون مسائل دي عقیدتی سترگو باندی اونو گوری دا عقیدتی مسئلہ نا چی مونگا ہوا چی سیلاب کی تو بوتی اونو وانی دا ایک خدای کار دا سیر چی دا خدای کار دا خو مونگا و انسانان یا سو چی دی سیلاب سبق بردی دلو اسو مونگا انسانان یا سو چی دعوام گرم کرے دا چا دریال خرافہ کرے دا نو دا ریما ورنگیزو ناو خدای دیو کی چی خلق دی دیتا دی عقیدتی سترگو باندی اونو گوری زکا دا دی عقیدتی مسئلہ نا دا خلق انسانان دی چی پری دنیا کی فساد کرے دا اقلیم کی لاسونا وحل سوی دی تو اقلیم بظلم کرے دا
مننه سلیمان خیل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. احمد زید صاحب له تاسو هم ډیر منندو یم او له جاوید کریمی څخه مننه کوم چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. هغه اوریدونکو چې د ټلیفون له لارې په دې خبرونه کې برخه واخیسته د هغوی هم مننه کوم. زه احمد چې بری اجازه اخلم تر بلې خبرونه مو خدای مه
لقد زرك سر بسر